SBS Radio. په دې ورسېو کې یو شمېر خزو د انلاین سوداګرۍ داسې فیسبوک پاڼې او ګروپونه جوړ کړي چې خزي پکې په مناسبه بیا هم جامع اخیستی شي او هم خرڅولی شي. دا فیسبوک ګروپ د دویم لاس توکو خرڅلو ته ځانګړی شوی. هغه جامع یا توکي چې یو یا دوه ځله ترې ګټه اخیستل شوي وي او وروسته په نیم قیمت پلورل کېږي. د دویم لاس توکو د خرڅلو دغه ګروپ د یوې ډلې ښځو لخوا نورو ښځو ته جوړ شوی چې پکې کولی شي د جامو څخه نیولې د کور تر وسایلو پورې پیر او پلور وکړي. د دغه فیسبوک ګروپ یو څېړونکی سوریا حنفی ده چې څو ځله په دغه ګروپ کې خپلې جامې او د کور وسایل په مناسب قیمت خرڅ کړي دي.
یوه موده مخکې موږ له کوره کډه کوله، نو کله چې مې خپل بکس وکتلو ډېر داسې کمیسونه مې و چې یو یا دوه ځله مې اغوستي وو. نو ما ویل د دې پر ځای چې د صندوق په کونج کې زاړه شي ښه به وي چې هدا یقال په نیمه بیه خوی خرڅ کړم. نو ځکه مې د هغو جامو عکسونه په دغه ګروپ کې د خرڅولو لپاره کېښودل. یو کمیس مې په 5000 اخیستی و، خو تر خبرو اترو وروسته مې یو چاته په 2400 ورکړ. یو جین مې د کوټې پردې او د توشکو د پوښونو عکسونه د خرڅولو لپاره په صفه کې واچول. د یو چا خوښ شول او آن په مزار شریف کې وغوښتل.
خو د دغو توکو اخیستونکي څوک دي؟ د خصوصي پوهنتون استاده فریده دایی وایي دا څو کلونه کېږي چې د دویم لاس توکو د آنلاین راکړې ورکړې له لارې ځینې توکي اخیستي چې څه ناڅه ترې رضایت لري.
یو ځلې یو کمیس مې اخیستی وو د مغازین، یو ځلې یو مروارید سیټ مې اخیستی وو او بل کرات مکمل سیټ وو د ظروفو هغه مې اخیستی وو مغازینه. ستونزې چې دي هغه یو دا دي چې مثلا کوم څوک چې خپل دا جامې یا بعض شیان ږدي د هغه کمی وکاستي یا دا یو ستونزه ده چې ته زه هغه ځاینه هغه اخلي. یو خو موږ مرکز نه لرو چې دا دویمه ستونزه ده چې باید یو مرکز د دې لپاره چې هر څوک خرڅي یا هر څوک اخلي هغه مرکز نه لاړ شي هغه واخلي. دا به ډېر سهولتي ښځو لپاره.
د نړۍ د نورو برخو په څیر افغانانو په ځانګړې توګه ښځو هم له انټرنټ څخه په ګټې اخیستنې سوداګرۍ ته مخه کړې ده چې یو یې هم همدا فیسبوک ګروپ دی. د دغه ګروپ جوړونکي فهیمه ده. فهیمه په ورته وخت کې د یوه خصوصي ښوونځي ښوونکي او د دوو ماشومانو مور هم ده. هغه وایي په لومړیو کې یوازې 15 تنه ښځې وې چې په دغه کار کې پیل وکړ او اوس د یو نیم کال په تیریدو سره د دغو ښځو شمیر څه باندې 6000 ته رسیدلی. په دغه فیسبوک ګروپ کې د ستونزو د هوارولو په اړه له فهیمې څخه اورو.
د دې ګروپ لپاره مې کومه سرمایه نه ده لګولې، ځکه چې دوه کسان په خپلو منځو کې چې کوم څه اخلي یا یې خرڅوي نو تر خبرو وروسته یو ځای ټاکي او هلته د دغو توکو پیر او پلور ترسره کوي. د دې لپاره کوم مشخص ځای او مغازه نه لرو.
په ټوله نړۍ کې چې کله نوی کار پیلېږي له ستونزو سره مخامخ وي. په همدې اړه د دغه ګروپ مرستیاله بلقیس احمدي هم وایي پخوا به خلکو د دوی د دغه ګروپ په اړه سپکې سپورې خبرې کولې، خو اوس ترې ملاتړ کوي. د بلقیس په وینا دوی توانېدلي چې د دغه ګروپ له لارې سوداګریزې راکړې ورکړې تر څنګ د ښځو تر منځ ټولنیزې اړیکې پراخې کړي او فرهنګي مسایلو ته وده ورکړي.
په دې ګروپ کې ښځو ته دوه ګټې رسیږي. لومړی له اقتصادي اړخه هغه ښځې چې د کور وسایل یا جامې بدلوي نو دلته یې په مناسبه بیه خرڅولی شي، او تر څنګ یو بل کس چې ځینو شیانو ته ضرورت لري نو له همدې ځایه یې اخیستلی شي، او له ټولنیز او فرهنګي پلوه ویلی شم چې د دې ګروپ د غړو تر منځ زغم او متقبل احترام رامنځته کړی دی. په دې ګروپ کې هیڅوک د چا د تحقیر او توهین حق نه لري.
اکثره په آنلاین سوداګرۍ کې هڅه کېږي چې توکي وپلورل شي، خو د دغه ګروپ ځانګړنه دا ده چې د توکو پیرل او پلورل دواړه پکې شامل دي. په فیسبوک کې ښځې څنګه توکي اخیستی او خرڅولی شي؟ د دغه ګروپ جوړونکي فهیمه یې په اړه وایي.
در ګروپ ما تماما اجناس که فروخته میشه.
زموږ په ګروپ کې چې کله کوم څه خرڅیږي د اصلي قیمت په نیمه بیه پلورو. لومړی باید د خرڅونکي لخوا د هغه څیز عکس او ټول مشخصات ورو ته واضح شي، بیا یې خرڅوو. هغه جنس چې عکس او مشخصات ونه لري هغه هیڅ نه قبلوو.
اخوا بیا داسې اندېښنې هم شته چې ځینې کسان د آنلاین سوداګرۍ په نوم په خلکو بې کیفیته توکي پلوري، کورونه غلا کوي، غیر اخلاقي کړنې او داسې نور کارونه ترسره کوي چې تر یوه حده یې د خلکو اعتماد ته زیان رسولی. د کابل اوسیدونکی عبدالرزاق په اړه وایي
ډېری ځای کې دا پېښې شوي دي او کېږي، لکه څنګه چې د زنانو نه سو استفاده سره چې هغه اول کورو ته لیږي تر څو د کور معلومات مکمل واخلي د آنلاین بازار په شکل باندې د لیږي چې څوک نه کور کې نارینه څوک نه نو بیا خپل د ډلې کسانو ته دوی راپور ورکړي چې کور کې څوک نشته او راځي او کور مکمل لوټ کوي.
که څه هم د ښځو لخوا د دویم لاس توکو د آنلاین خرڅلو په دغه ګروپ کې د یو نیم کال په موده کې تر 200,000 افغانیو سوداګریزه راکړه ورکړه شوې ده، خو د دغه ګروپ مشره فهیمه د یادو شو اندېښنو په ځواب کې راته وایي:
ما از ګروپ های دیگه چن چیزای را بعض وقتا شنیدیم.
ما د هم داسې نورو آنلاین سایتونو په اړه ځینې خبرې اوریدلې دي، خو زموږ په ګروپ کې داسې ستونزې نشته. تر اوسه ماته داسې کوم شکایت نه دی را رسیدلی، او کله چې د ټولنیزو شبکو له لارې ښځې له موږ سره یو ځای کیږي د پروفایل تر چک کولو وروسته یې قبلوو، خو که چیرې په دې پوه شو چې څوک چاته مزاحمت کوي نو سمدستي دغه کس له ګروپ نه وباسو. مګر زما سپارښتنه د ګروپ غړو ته دا ده چې کله دوی آنلاین کوم څه اخلي یا یې خرڅوي نو د خپل کور دقیق ادرس دې له نورو سره نه شریکوي، بلکې له کوره بهر دې یو مشخص ځای وټاکي او هم متقابل احترام وي.
هم خودشان مطمئن باشن و هم کدام حادثه‌ای رخ نده.
رضای وابه ورو چه هم خلق د دویم لاستوکو د آنلاین سوداګرۍ په اړه څه نظرونه لري؟
نو ممران دې کابل اوسیدونکی یم. په مجموعه دا کار خو خنه ځکه د بل چفره چې توس ورکه پاغه کې اوس نورم دروغ ویل کیږي چې فرندانه وی رغلې د اقتصاد په آنلاین باندې پاغه کې چې د آنلاین سیستم د کوم دکانداري چې دغم خرابېږي.
شیرزاد د ننګرهار ولایت اوسیدم. دا خو ما په نظر باندې چې دا یو ښه کار دی، د دې په خاطر باندې کله چې څوک جامع واخلي او هغه به ایسته غرزه یا چې د دین خداره چې خرڅ شي او هغه څوک چې غواړي چې یو ښه شی واخلي او د دې توان نه لري چې یو قیمتي شی واخلي نو دین خداره چې هغه شی چې قیمتي وي په نیم قیمته.
د دویم لاس توکو آنلاین سوداګري پلورل مهم ګام دی، خو په افغانستان کې دا چې اوس هم زیات شمیر ښځې انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، نو څنګه باید وشي چې په دې برخه کې دولت او سوداګر له دغو ښځو سره مرسته وکړي؟ په دې اړه مې د سمون ټولنې له مشرې او افغان سوداګري زکی وردک سره خبرې کړې.
خو دلته یوه خبره هم شته ده چې موږ څو طبقې خلک لرو. یو ډېر غریب دي چې اته ډېر یو معمولي تلیفون ورسره دی او انټرنیټ ته لاسرسی نه لري. دغونه لږ زره بهترتره طبقه ده چې یو انټرنیټ کله کله یو فیسبوک یو شی نه استفاده کوي. پس دغونه طبقې چې ژوند سطح د دې بهتره کوي د انټرنیټ ته لاسرسی لري. هغه چې ډېره پټیټه طبقه د دوه وسه نه لري چې یو نوی شی واخلي د بازار نه. خو موږ داسې ښځې هم لرو چې د دې ډېر زر د خپل د ژوند د تزئینولو نه خسته کیږي او غواړي چې یو تنوع ولري، بازار ته چې څه نوي اشیا واخلي. نو په کور کې سامان دومره زیات شي چې دی بالاخره په تنګیږي چې یعنی دا موږ چیرته وغورځو. دا خو ډېر ښه دی څوک چې اخلي غو دپاره ډېر
څنګه کولی شو چې د ښځو دغه آنلاین سوداګرۍ ته پرمختګ ورکړو؟
مارکیټینګ چې دی وکړي. دوهمه لاره دا ده چې یو شخص بل شخص ته توغه ور ورسوي چې داسې یو آنلاین رجسټر ده چې ډېر ښه اجناس په ډېر ښه قیمت خرڅېږي او هغه دوهم لاس دی لیکن په ډېر ښه قیمت خرڅېږي.
برېښنایي سوداګري د سوداګرۍ هغه ډول دی چې ټولې معاملې د انټرنیټ په وسیله ترسره کیږي او د ګڼ شمیر ډولونو په لرلو سره د انټرنیټ یو مهم اړخ ګڼل کیږي. برېښنایي سوداګري ګټه اخیستونکو ته دا فرصت برابروي چې د خپلو توکو د پیر او پلور لپاره بدلون د کوم ځنډ او خنډ څخه یو له بل سره خپل مالونه شریک کړي. په برېښنایي سوداګرۍ کې اړ نه یو چې خپلو سوداګریزو مالونو د پیر او پلور لپاره په ورځو او اونیو انتظار وباسو، بلکې په اسانۍ سره کولی شو چې په ډیره ساده طریقه د خپل موبایل او کمپیوټر له لارې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې په ډیره لږه موده کې د توکو پیر او پلور ترسره کړو. اوس مهال په نړۍ کې زیاتې برېښنایي سوداګریزې شبکې موجودې دي چې په نړۍ کې یو لوی اقتصادي انقلاب رامنځته کړی. خو د برېښنایي سوداګرۍ لومړۍ شبکه په امریکا متحده ایالاتونو کې په کال 1996 زیږدیز کال کې د جیف بیسوس لخوا د امازون تر نامه لاندې رامنځته شوه چې مرکزي دفتر یې په واشنگټن کې دی.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.